شپږ بجې دي د ازادي رادیو یوې بلې خبری مجلې ته البته د نن ورځې لومړنۍ خبری مجلې ته ښه راغلې. فریده هوډ سیفی یم، له خپلو همکارانو سره سټډیو ته راغلی یم. تاسو ته بلنه در کوم په روانه خبری مجله کې د راټولو شوو مطالبو اورېدو ته. اوري په داسې حال کې چې د 2014 میلادي کال په پای کې بهرني محاربوي سرتیري له افغانستان څخه وځي، ایران هڅه پیل کړې ده چې په افغانستان کې د رسنیو له لارې خپل نفوذ پراخه کړي. دا به هم واورئ چې په عراق کې د ایران د اټومي لانجې په اړه باندې خبرې داسې ښکاري چې کومه نتیجه نه ده ورکړې. خو لومړی به راشو خبرونو ته. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه راوړي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د جنگي مجرمانو د محاکمې په اړه د افی د نړیوال موسسې د غوښتنې هرکلی وکړ. پاکستان له امریکا وغوښتل چې د ډاکټر شکیل اپریدی په اړه د دغه هیواد پریکړې ته درناوی وکړي، او د ایران د اتومي لانجې پر سر د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ خبرې په عراق کې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او مدني ټولنو د بخښنې د نړیوالې مؤسسې د هغه راپور هر کله وکړ چې پر اساس یې ویل شوی په افغانستان کې باید جنگي مجرمان محاکمه شي. امینستي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه کالني راپور کې په افغانستان کې په هر برخه کې ستونزې ډېرې بللې دي. د مؤسسې افغان حکومت ګرام کړی چې د انتقالي عدالت مسلې ته جدي پام نه دی کړی. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقوقو او مدني ټولنو ارګانونو هم ویلی چې مهم جنگی مجرمان اوس په مهمو دولتي ادارو کې کار کوي. د کندهار د سرپوزي محبس لسګونه سیاسي او جنایي بندیان د وینې د اسهال په ناروغي اخته شوي. که څه هم روغتیايي چارواکي د ناروغي علت د محبس دننه چټلي او بګني، خو دولتي چارواکي وایي چې او په پاکي دی او بندیان د خپلوانو په میوه او ډوډۍ ناروغ شوي دي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د دریو پاکستانی وګړو په ګډون چې د ځان وژونکو حملو هڅه یې کوله، یوشتنه وستوال نیولې دي. چارواکي وایي چې نیول شویو کسانو غوښتل د شیکاګو د نړیوالې غونډې پر مهال په کندهار ښار کې پر دولتي اهدافو ځان وژونکو او وسلوالې حملې وکړي. په عین وخت کې د ورزګان چارواکي وایي چې تېر ورځ دغه ولایت د شهید احساس ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول د درو نورو وسلوالو سره وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ورزګان په دیراود ولسوالۍ کې یو قومي مشر له دولت سره د همکارۍ په تور د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوی دی. د دې ولایت د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مدیر ګلاب خان نن آزادۍ رادیو ته وویل چې دغه قومي مشر تېره شپه وژل شوی. په بلخ ولایت کې چارواکي وایي چې په خوله ولسوالۍ کې څلور تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د دې ولایت امنیت قمندان جنرال عصمت الله علیزي نن په یوه خبري غونډه کې ویل چې دغو کسانو غوښتل د ښار په ختیځه برخه کې د سمنګان بلخ ترمنځ لاره کې پر اکمالاتي کاروانونو برید وکړي. د افغانستان بل خبرداري چې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې په یوه ځان وژونکي حمله کې دوه پولیس وژل شوي دي. د هلمند امنیت قمندانۍ ویاند فرید احمد فرهنګ آزادۍ رادیو ته وویل دغه پیښه نن سهار 10 بجې وشوه. د همدې سیمې ونړي خبرونه. پاکستان له امریکا وغوښتل چې د هغه ډاکټر په اړه د دغه هیواد پریکړې ته درناوی وکړي چې له سی آی ای سره یې د بن لادن په موندلو کې مرسته کړې وه. پاکستانی ډاکټر شکیل اپریدی په 10 کاله بند محکوم شوی دی. د پاکستان د بندنیو چارو وزارت ویندوی معظم خان نن په دې اړه وویل دوول تر کومه ځای چې د شاغلي اپریدی له قضیه سره ارتباط لري په دې اړه به د پاکستان له قوانینو سره سم او د پاکستان په محکمو کې پریکړه کیږي. فکر کوم موږ ته پکار ده چې د یو بل قضایي سیستم او عدلي پروسو ته درناوی وکړو. د امریکا دفاع وزارت شکیل اپریدی ته د 3 کاله قید سزا غندلې ویلي دي چې شکیل اپریدی د القاعده پر ضد کار کاوه. د پاکستان په شمال ویدیس کې د افغانستان پولیسو د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په تازه برید کې لشتر لشلستنه وټل شي بي. د پاکستان یو استخباراتي چارواکي د نوم د نشو دلو په شرط وویل الوتکه په شمالي وزیرستان کې پر یو کور دوه توغندي وښتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی معظم خان نن په اسلام آباد کې له خبريالانو سره د خبرو په محل د حمله وغندله. د بی پیلوټ الوتکو دا حمله په کلکه غندو. موږ دا د خپلې مزکنی بشپړتیا پوره سرغړونه بولو. دا حمله له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. یو ورځ مخکې په همدې سیمه کې په یو بل ورته حمله کې څلور سخت دریځي وسلوال وشل شوي وو. د اټومي لانجې پر سر د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ خبرې نن د عراق په مرکز بغداد کې په دوهمه ورځ بیا پیل شوې. دوی پرون ونه توانېدل چې په خبرو کې پرمختګ وکړي، ځکه چې دواړو خواوو د یو بل خلاف وړاندیزونه کول. برېټانیا، امریکا، جرمني، فرانسه، چین او روسیه له ایران غواړي چې تر 20% د یورانیمو د غني کولو پروګرام ودروي، ځکه چې په دې اندازه د یورانیمو غني کېدل د اټومي وسلې جوړولو ته پکار دي. په مصر کې د حسنی مبارک د رژیم له نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د ولسمشرۍ انتخابات روان دي. سیاسي څېړونکي وایي چې مخکښ کاندید د عربي ټولنې پخوانی مشر او د حسنی مبارک د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر امرو موسا دی. همداراز د اخوان المسلمین د ډلې کاندید محمد مرسی دی چې په امریکا کې زده کړې کړي دي. مرسی پرون د خپلې رایې تر اچولو وروسته خبریالانو ته وویل:
والیوم تستمر الثوره،
نن انقلاب دوام کوي. د مصر خلک به د خپل ولسمشر په توګه تر ټولو مناسب کس غوره کړي، خو دا کس به قطعا د پرزول شوي رژیم کوم پخوانی او فاسد کس نه وي. تر 50 میلیونه ډیر کسان د رای ورکولو حق لري. ګمان نه کیږي چې د دغو انتخاباتو نتیجه به د میتر 9 نیټې پورې اعلان شي.
شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د ازادي راډیو ده پروانه خبری مجله کې به واوري چې ایران هڅه کوي چې د رسنیو لالاري په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او مدني ټولنو د بخښنې د نړیوال سازمان د هغه راپور هرکلی کړی چې ویلي دي په افغانستان کې باید جنگي مجرمین محاکمه شي. د افغان ولسمشر رور محمود کرزی د خبره رد کړه چې ګنې د کابل بانک پوره وړی دی.
ټول پیسې مې یو کال مخکې د ټکټانی سره ورک. یو د سهم موضوع پاتې ده چې هغه د افغانستان بانک په دې متعلق تصمیم نه دی نیولی.
او د سیخکاری چې د ایران د اټومي لانجې په اړه په عراق کې خبرې تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. دا سهال کې چې د 2014 میلادي کال په پای کې بهرنی محاربوي سرتیری له افغانستان څخه وځي، ایران هڅه پیل کړي چې په افغانستان کې د رسنیو لالارې خپل نفوذ پراخ کړي. دا هغه څه دي چې واشنگتن اندېښمن کړی دی. په دې اړه د رویټرز خبری اژانس راپور خپور کړی دی چې غټی کې اجمل اند وړاندې کوي.
رویټرز خبری اژانس د یو شمیر افغان چارواکو د رسنیو د کارکونکو لخلی وایي چې دا مهال د افغانستان د رسنیو په تقریبا دریمه برخه ایران اغیز لري، چې یا یې مالی ملاتړ کوي او یا هم ورسره اړیکې پالي. د خبری اژانس د یو لوړ پوړي افغان چارواکي لخلی چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، ایران غواړي له دې لارې په افغانستان کې خپل نفوذ دومره پراخه کړي چې د امریکا د نفوذ مخه ونیسي. د چارواکي ویلي ایران بې له شکه چې دا کار د یو شمیر افغان رسنیو د ملاتړ او تمویل له لارې کوي. په ریپورت کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د یو پخواني سلاحکار داود مرادیان چې اوس په امریکایي پوهنتون کې استاد دی له خولې ویل شوي، ایران هر کال په افغانستان کې 100 میلیونه ډالر مصرفوي چې ډېر یې په رسنیو د مدني ټولنې پر پروژو او دیني مدرسو لګوي. رویټرز خبری اژانس وایي چې په دې موضوع د ایراني چارواکو د نظر اخیستلو هڅه کړې، خو هغوی پرې له تبصرې کولو ډډه کړې. د راپور په وینا د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د شیکاګو هغه پریکړې چې د راتلونکي کال تر نمایي به د ټول افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپاري، د ایران د نفوذ ستونزه نور هم جدي کړې ده. یو شمیر څېړونکي وایي د افغانستان څخه د ناټو د سرتیرو وتل به په دې هیواد کې لا زیاتې بې ثباتۍ ته لاره هواره کړي او کورنۍ جګړه به ونښلي. په عین حال کې به ایران او د سیمې نور هیوادونو ته یو ځل بیا دا زمینه برابره شي چې په افغانستان کې د ځواک له تشې په خپله ګټه کار واخلي. رویټرز خبری اژانس په خپل دې رپورټ کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون تر لاسلیک وروسته د ایران سخت عکس العمل ته اشاره کړې. وایي په کابل کې د ایران ملاتړو رسنیو پر دې تړون سخت انتقادونه وکړل او د ایران سفارت هڅه کوي چې د افغانستان د ملي شورا استازي وهڅوي څو دا سند تصویب نه شي. رویټرز خبری اژانس د افغانستان د ملي امنیت د چارواکو له خولې ویلي چې ایران د یو شمېر افغان رسنیو ملاتړ کوي. په دې کې د انصاف په نوم ونیزه د تمدن او نور تلویزیونونه یاد شوي دي. په رپورټ کې د تمدن تلویزیون د یو خبریال له خولې چې اوس یې په دې تلویزیوني شبکه کې له کار کولو لاس اخیستی ویل شوي چې له دې تلویزیون سره د ایران مرسته بیخي څرګنده ده. دې خبریال رویټرز خبری اژانس ته ویلي د تمدن تلویزیون دفتر له هغو پوسټرونو ډک دی چې خلک د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر ضد مظاهرو ته رابولي. دی وایي موږ به خپلو تلویزیوني بحثونو ته هغه ایران پلوي کارپوهان رابلل چې ویلي ایران یوازینی هیواد دی چې افغانستان ته خواړه او نور مواد برابرولی شي. روټرز خبري اجانس د تمدن تلویزیون د یو چارواکي محمد رحمتي لخلي دا ټول تورونه رد کړي او د سپکاوي بللي. رحمتي ویلي پر دوی ځکه دا انتقادونه کیږي چې دوی اصلي اسلامي ارزښتونه ښیي او د ښځو نڅاګانې نه خپروي. په ریپورت کې د امریکا د هغې اندېښنې یادونه شوې چې د افغانستان څخه د سرتیرو تریستو وروسته یې په دې هیواد کې د ایران د اغیز د پراخېدو په اړه لري او زیاتوي چې ایران ورته کار په عراق کې وکړ او هلته د امریکایي ځواکونو تر ورتلو وروسته یې خپل نفوذ په دې هیواد کې ډېر پراخه کړ. راپور وایي چې دا مهال په عراق کې تر نمایي د زیاتو رسنیو ملاتړ او تمویل له ایران څخه کیږي.
بلخوا ویل کیږي چې ایران هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون مخه په یو ډول نه یو ډول ونیسي. افغان سیاسي کتونکي او پوخانه ډیپلوماټ احمد سیدی وایي
نن ما یو دوزری تنه د پارلمان غړي سره خبرې ودرلودل، هغه زیات تشویش درلودل. ما ته وویل چې د شنبه ورځ چې په اجندا کې د تاریخي ستراتیژي د رای ورکولو مطرح ده اجنډا کې شامل شوی، کوشش دا نه ده چې سوګرای ورکه سوګر راکی او ایران کوشش کوي چې هغه طرفداران چې په فارغان کې لري په هغه ورځ چې دا پیمان استراتیژیک تسلیم کیږي هغه به حاضر نشي د فارغان اجنډا به تکمیل نشي. اوس ایران کار کوي چې اجنډا به تکمیل نشي کړی او له سره د ورسته به نو خامخه فارغان رخصت کیږي بیا نو تر پنځه شنبه ورځ بیا نو وګورو چې څه به کیږي. دا د فارغان دغه سخت کوشش وره.
احمد سیدی وو د ازادي رادیو په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې حتی په کابل کې لک تر لګه دوه کورونه ایران په کرایې نیولې او په غی کې د ولسی جرګې د یو شمیر غړو په شمول خلک تګ راتګ کوي او له ایرانیانو سره پکې خبرې کیږي. دا هم ویل کیږي چې ایران په دې ارتباط پیسې هم لګوي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او مدني ټولنو د بخنې د نړیوال سازمان د هغه راپور هرکلی کړی دی چې ویلي دي په افغانستان کې باید جنگي مجرمین محاکمه شي. امنستي انټرنیشنل یا د افغان نړیوال سازمان په خپل تازه خبر شوی کلنی راپور کې په افغانستان کې په هری برخې کې ستونزې ډېرې بللې دي. د سازمان افغان حکومت ګرم کړی چې د انتقالي عدالت مسلې ته جدي پام نه دی کړی. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقوقو او مدني ټولونو اورګانونه هم وایي چې مهم جنگي مجرمین اوس هم په مهمو دولتي دستګاو کې کار کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د نسیم شفق په ریپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مدني ټولنې عوام خلک له افغان حکومت نه غوړي چې باید جرمي مسایل په جدي توګه وسړل شي او جنگي مجرمین د محاکمه میسته راکشي. دا غوښتنه وروسته تر هغې کېږي چې د بخښنې نړیوال سازمان خپل تازه کلنی راپور خپور کړ او په هغه کې په افغانستان کې هم بیلابیلو ستونزو په ځانګړې توګه د جنگي مجرمینو نه مجازات کولو ته اشاره کړې. په کابل کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر د انتقالي عدالت د څانګې مسؤول رحیم الله رامه د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په ملي او نړیواله سطحه له غوښتنو سره سره لا تر اوسه د انتقالي عدالت مسلې ته رسیدګي نه ده کړې.
په مجموع کې د انتقالي عدالت پروسې ته په کلي صورت سره د افغانستان دولت تر اوسه پورې هیڅ توجه نه دی کړی. کوم مسؤلیتونه چې د کمیسیون لپاره دي، کمیسیون په دې کې تر اوسه پورې کار کړی دی، منازعه یې مستنده کړې ده. کله چې دا نهایي شي مکمل گزارش پایس باندې دغه د کمیسیون لخوا نه شل کیږي. نور هم وروسته د دولت ځیرک ارګانونو صلاحیت دی چې په دې نور څرنګه اجراءات ترسره کړي.
امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل دې تازه خبر شوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په امنیتي لحاظ لا هم ډېرې ستونزې شته او افغانان ځانونه خوندي نه ګڼي. د دې سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مرستیالي پالی ترسکات څرګنده کړي چې په افغانستان کې د ګمارلو په پروسه کې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي او همدا یې لدی چې وسلوالو مخالفانو د امنیتي ځواکونو په لیکو کې لار موندلې. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې د انتقالي عدالت په اړه خبرې کیږي، خو په ملي او نړیواله سطحه یو انتقاد همدا دی چې انتقالي عدالت په دې هیواد کې پرمختګ نه دی کړی. په افغانستان کې د مدني ټولنې فعالان هم وایي چې په دولتي دستګاو کې د جنگي مجرمینو د موجودیت له امله په دې هیواد کې ستونزې ډېرې دي. د بښنې نړیوال سازمان او په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مدني ټولنې عوام خلک په داسې حال کې دا غوښتنه مطرح کوي چې د روان لمریز کال د سوریا غویي د اتمې نیټې په تړاو د ملي یووالي د ګوند لخوا د لومړي ځل لپاره د تیرو درې ولسیزو د یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو چلیپا کړي عکسونه په کابل ښار کې خپاره شول. دغه راز سلګونو کسانو په دې اړه په کابل ښار کې مظاهره هم وکړه او د هغو کسانو پر ضد یې شعارونه ورکړل چې دوی جنگي مجرمین او د افغانانو قاتلین بلل.
له دې وروسته د ازادي راډیو خبریالان ولسوالیو او لری پرتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره له نږدې وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي. راتون که چهارشنبه در کندهار لمنشین ولسوالی څخه د آزادی رادیو د خبریال راپور مهیروی.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که څه هم د شیکاګو په سرمشریزي کې د سولې او پخلاینې په اړه کومه ځانګړې پرېکړه ونه شوه، خو د دغې غونډې پیغام د سولې له روانو هڅو سره مرسته کولی شي. د دغې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادۍ راډیو ته وویل چې د شیکاګو سرمشریزي په څنډ کې د سولې عالي شورا مشر له پاکستاني چارواکو سره لیده کاته درلوده او هغوی په دې برخه کې د همکاری ژمنه ورسره کړې ده. د دې شورا لخوا د خوشبینی په داسې حال کې ښودل کیږي چې طالبانو په قطر کې له امریکایي چارواکو او حزب اسلامي له افغان چارواکو سره خبرې درولې دي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د سولې عالي شورا په دې باور ده چې د شیکاګو په کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې دا پیغام چې له 2014 کال وروسته به افغانستان یوازې نه پرېږدي، د سولې لروان بهیر سره مرسته کولای شي. د شیکاګو سرمشریزه د روانې میلادي میاشتې په 20 او 21 نیټه جوړه شوه چې د ولسمشر حامد کرزي سربیره د افغانستان د سولې عالي شورا مشر صلاح الدین رباني هم پکې برخه واخیسته. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې صلاح الدین رباني د دغه سرمشریز په څنډه کې له پاکستاني چارواکو سره هم لیده کاته درلودل او هغوی د همکاري ژمنې ورکړې دي.
شیکاګو یک پدیده بود که در رابطه با پروسه صلح هم
موږ د سولې په اړه د شیکاګو کانفرنس مثبت ارزیابي کوو، ځکه له دې کانفرنس څخه داسې پیغام راولاړ سو چې نړیواله ټولنه به له 2014 کال وروسته هم افغانان یوازې نه پرېږدي. د دې کانفرنس په څنډه کې د سولې عالي شورا مشر د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره هم ولیدل. دوی یو ځل بیا د همکارۍ ژمنه وکړه. د هغه سیاسي حرکتونه دي چې مثبت اړخونه لري.
د سولې عالي شورا د هیواد دننه هم له ځینو نورو ډلو سره د خپلو فعالیتونو د همغږي کولو هڅې پیل کړې دي. ښاغلی قاسمیار وایي دوی په دې وروستیو کې له مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او د حکومت له اپوزیسیون سره هم کتلي او په خبره یې غواړي چې له دغو ډلو سره په ګډه د سولې یو میکانیزم جوړ کړي.
بانی مردم در ولسوالی ها، در ولایات، از طریق کمیته
په ولایتونو ولسوالی کې د سولې له پروسې څخه د خلکو ملاتړ د ولایتي کمیټو په مرسته زیات شوی دی. دا مشته ډډګیره نه راکوي. زموږ اړیکې له مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او حتی د حکومت له اپوزیسیون سره هم دوام لري تر څو یو شفاف میکانیزم جوړ کړو. په دې برخه کې ګامونه پورته سوي، ژمنې ورکړل سوي او حسن نیت زیات شوی دی او د باورمندۍ لپاره هم کارونه کیږي.
غوښتل مو د سولې عالي شورا د دغه اقدام په اړه د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون نظر هم راواخلو، خو د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د کاري مصروفیتونو له امله خبرو ته حاضر نه شو. خو د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون ډلو له دې وړاندې د سولې پر روان بهیر کلک انتقادونه کړي وو. د سولې عالي شورا په داسې حال کې د ځینو پرمختګونو خبره کوي چې طالبانو په قطر کې له امریکایي چارواکو سره خبرې درولې دي. د افغان حکومت بلې مخالفې ډلې حزب اسلامي هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند لاسلیک کېدو وروسته له افغان حکومت سره خبرې درولې دي. اسد الله لودین، ازادي راډیو، کابل.
یو خوا په افغانستان کې له مخالفینو سره د سولې خبرې کیږي او بل خوا د مخالفینو د نیولو او وژلو راپورونه هم لرو. په خبرونو کې مو واوریدل چې په کندهار کې د دوه زن وژونکو په ګډون 21 تنه وسلوال نیول شوي دي. په ورته وخت کې د اروزګان چارواکي بیا وایي چې تیره ورځ د دغه ولایت د شهید احساس ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامي مسؤول د دوه نورو وسلوالو سره وژل شوی دی. په تازه راپورونو کې راغلي دي چې پولیس په بلخ ولایت کې د طالبانو د یوې وسلوالې ډلې د ځپلو خبر ورکړی، خو طالبانو یې په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د موضوع نور حال د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غوښتون راکوي.
د سوډرای په میژن د قماندانای ویان لال محمد امزي ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو یو څلور کسیز وسلوالې ډلې د پایزک په مشرۍ مشهور په چینار د خول ولسوالۍ د کوکان په سیمه کې د بی امنیتۍ په دولتي او نړیوالو ځواکونو د برید پروګرام درلود، او د څه وخت را په دې خوا د زکات او هوشو په نامه خلک ځورول، او په دې وروستیو کې پروګرام درلود چې د خول ولسوالۍ د تنګۍ په سیمه کې د مزار او کابل په لویه لار د مسافرو په وړاندې لویه ستونزه رامنځته کړي. لال محمد امزای وایي چې له څه وخت را په دې خوا دغه ویر اچوونکې ډله د پولیسو تر تعقیب لاندې وه، چې نن سهار څلور بجې د پولیسو لخوا په یوه کمین کې له منځه یوړل شوه.
د فایزک تر ګروپ لاندې تروریستي ګروپ خول ولسوالۍ کې فعالیت درلود چې په بریا سره نن سهار په څلورو بجو باندې د ملي پولیسو سره په نښته کې چې دوی په کمین کې برابرېږي، دوی سره نښته کوي، او په ترڅ کې څلور کسه چې دوپ ماینز کې ماین جوړونکي هم شامل دي چې ماینونه یې جوړول، هم په بغلان ولایت کې او هم د کندز ولایت په اړوندو سیمو کې څلور کسه د فایزک په ګډون وژل شوي دي، او له دوی څخه څلور میله مختلف ډول وسلې هم ترلاسه شوي.
ای وای چې د شمال او شمال ختی زمینیتی ارګانونو د دغه ویلاتونو په ځنو اسې پذیر سیمو کې تسپیوی عملیات پیل کړی دي، ترڅو د خلکو د غوښتنو سره سم په سیمه کې امنیتی ډاډمنه فضا رامنځته شي.
تاسو په جریان کې اسې چې په دې ورسره کې امنیتی وضعیت په شمال کې ښه وای دی، او موږ د نامنوی او لوجه کومه ستونزه په شمال کې لرو، خو ځینې اسې پذیر سیمې ستاسې حالت زموږ ځواکونه عملیات پیل کړی، او داسې هم د بدخشان ولایت وردوج ولسوالۍ په اړوند سیمو کې حالت موږ عملیات لرو. چې په دې عملیاتو کې لا د مخالفینو پات ظالب امن منځیول
پروان کال کې د لومړی ځل چې پولیس د بلخ ولایت یو امن ولسوالۍ کې د دولت مخالفو وسلوالو ځای پر ځای شوې یو وسلوالې ډلې د ځپلو خبر ورکوي.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري.
د ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی وایي د کابل بانک څخه یې 4.2 میلیون ډالر پور اخیستی و چې وروسته یې خپل پورونه بیرته پریکرل. نو مړی چې نن یې په کندهار کې یوې خبري غونډې ته خبري کولې وویل چې چارواکي د دې پر ځای چې ستونزې حل کړي نورې ستونزې پیدا کوي. محمد صادق ریښتینی له کندهاره په همدې موضوع ریپورت لري.
ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ د مالیه وزیر عمر زاخیلوال او د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري وربللي و چې د کابل بانک د قضیه په اړه د هغو پورونو د بیرته ترلاسه کولو په اړه معلومات ورکړي چې د افغانستان بانک د کابل بانک د سکوت د مخنیوي لپاره ورکړي دي. دواړو چارواکو وویل چې د کابل بانک اصلي ونډوالو تر اوسه پورې په سلو کې نوي پور نه دی ادا کړی. د افغانستان د مالیه وزیر او د افغانستان بانک د رئیس په وینا تر اوسه پورې له کابل بانک څخه له نږدې یو میلیارد ډالرو اخیستل سوو پورونو څخه یوازې 100 میلیونه بیرته ورکول سوي دي، خو لا هم 819 میلیونه ډالر له پوروړو سره پاتې دي چې د ولسمشر کرزي ورور محمود کرزی او د قسیم فهیم ورور حسین قسیم د هغو کسانو په ډله کې دي چې لا یې هم د کابل بانک پور نه دی ورکړی، او د افغانستان تر ټولو لوی خصوصي بانک یې له سکوت سره مخامخ کړی دی. د ولسمشر کرزی ورور محمود کرزی د پنځشنبه په ورځ په خپل لومړي غبرګون کې وویل چې د 4.2 میلیونه ډالر پور اخستی چې ورسته خپل پورونه بیرته ورکړي دي.
ما 4.2 میلیونه قرض اخیستی ده، او ټول پیسې مې یو کال د مخکې نیو کال د مخ د ټیکټانی سره ورک. یو د سهم موضوع پاتې ده چې هغه د افغانستان بانک په دې متعلق تصمیم نه دی نیولی چې آیا موږ باید دا سهم ورکو که یا ولي خوځمړ سره سهمونه حکومت واخیست.
محمود کرزی د خپل خبرو په دوام وویل چې چارواکي د دې پر ځای چې ستونزې حل کړي نورې ستونزې پیدا کوي.
افغانستان د حکومت عدم اداره ټول مسایل نه یوازې د کابل بانک مسایل، ټول مسایل په افغانستان کې ګډوډ کړي دي، او د دې پر راس کې فساد او بې کفایتي او عدم جدیت په ټولو مسایلو کې موجود.
محمود کرزی وویل چې چارواکي د خپل شخصي ګټو لپاره قصدن دا قضیه ځندوي. د پوینا قضایي ادارې باید اقدام وکړي او دا موضوع حل کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو کولای شي د ازادي راډیو بیلابیل خبرونه د خپل موبایلونو لاره واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکو یاست، لاته سواتنی وشمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوره کړئ او د موبایل لاره واوري.
د ننګرهار له زندان څخه 28 تنه بندیان د پنځشنبې په ورځ آزاد کړل شول او 2500 تنه نور د بند په مودې کې کمې راوستې شو. د زندان دغه بندیان د ولسمشر کرزی د صبر د اتمینیټي په ویاړ د صادر شوي فرمان په اساس خوشې شول. چارواکو غوښتنه کوله چې یاد زندانیان باید د مجرمینو باید د نورو جرمونو هڅه ونه کړي.
په ننګرهار کې 28 تنه له زندان نه آزاد شول او د 250 تنو نورو د بند په موده کې کمې راغې. دا د ولسمشر د ثور د اتمې نیټې د فرمان له مخې آزاد شوي چې د مخدره موادو، تراګرۍ او ځینو نورو درنو جرمونو تورن پکې نه دي شامل. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال دغه بندیانو د آزادېدو په وخت وویل:
خوشاله یم چې نن د ننګرهار د ولایت د عمومي بابس نه 28 بندیان بند خلاصيږي. تقریبا 250 تنو د بند په موده کې تخفیف یا کموالی رامنځته کیږي. د دې نه وروسته دوسیه څېړل کیږي چې وروسته بیا نورم کېدای شي د بند آزاد شي یا په بند په موده کې تخفیف رامنځته شي. زما هیله او ارزو د دوی نه همدغه ده چې دوی بیا په داسې جرمونو باندې مرتکب نشي، دغه جرمونه بیا تکرار نه کړي، دوی دغه جزا ولیدله.
د ننګرهار ولایت د زندان مسؤول عبدالولي سارک وویل: زندانیان دې پوه شي چې د دوی د خوشې کولو معنی دا نه ده چې ګنې بیا به جرمونه کوي. نوموړي د آزادو شویو بندیانو د پیژنګلوي په وخت وویل:
دغه فساد اداري لکه امنیت داخلي او خارجي، مواد مخدر، کسان چې برانه درلوده نو دا کسان پکې ندرغلی.
خپل زندانیان خوشاله و چې له بند آزاد شول.
ګلولی ولدی شهولی ما بس ډیر خو خدیر دلاو ترافیکی ادیسا سره مو هم یو راول غلم دې ما بس ته نه هم یست نو خزم تیر دو دم را خوشاله لکه خدای ته دیدا
جنگ کده بودم کته ادم مختاریوال خاطر نه برآمد دغه دوباره از برادرای خود از کل مسلمانات خواهش میکنم اس دغه جنگ نکنن، جنایت نکنن، مواد خدر نکنن، 400 تریاکو دغه چدار نه بکشندګه اس کوله تان دغه خواهش میکنم ارسه.
پننګرهار زندان کې 293 تنه بندیان دي چې 15 تنه خزینه دي. پولیس وای لاغه وخت چې د زندانونو چارې د عدلی پر ځای کورنۍ چارو وزارت ته سپارل شوې، د دوی وضعیت ښه شوې ده.
اخوا د کندهار د سرپوزی محبس لسکونی کسان او جنایی بندیان په سخت نسناستی بندی اخته دي، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل. که څه هم روغتیایي چارواکي د دغه ناروغي لامل د محبس دننه چټلی وبګړي، خو دولتي چارواکي وایي چې اوبه پاکې دي او بندیان د خپلوانو په میوه او ډوډۍ ناروغ شوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهاره له نورو معلوماتو سره.
د کندهار د سرپزی محبس د بندیانو روغتیایي ټیم وایي چې بندیانو ته دغه ناروغي د تیری وی ونې را پدی خو پېښه سوي. د دغه روغتیایي ټیم یو ډاکټر رحیم الله آزادی رادیو ته وویل چې دوی د بندیانو د درملنې لپاره هڅې پیل کړي او کوشش کوي چې ژر تر ژره دغه ستونزه حل کړي.
دا سال د پداشو دا سال د وینې سال پر او یا وینې واړو او پرور ترور بګې د ساتنې نو اشتغواتو متخصصین هم راغلی و چې دواکار یم دا سر راغلی دی د شپې تر یوولسو بجو پورې مې ورته کار وکړي هغو کومک وکړي او تر واګه ورته توضیح شولې. انشاءالله چې اوس وده ډېره ښه ده، سبی د سره سړي بالام راغلي و وروره
که څه هم روغتیایي چارواکي د دغه ناروغۍ لامل د زندان دننه چټلی وبګڼي، خو د کندهار د والي ویان جاوید فیصل وایي چې اوبه پاکې دي او بندیان د خپلوانو په میوه او ډوډۍ ناروغه سوي دي.
د عراق په مرکز کې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې د سخکاري چې پریکنده نتیجې نه ده ورکړې. د ایران د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړو، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین، امریکا او همدارس د جرمني استازو د چهارشنبې په ورځ خبرې پیل کړې، خو دا خبرې چې د یوې ورځې لپاره پلان شوې وې دوهمې ورځې ته وځنډېدې. احمد شیبر او په دې اړه نور معلومات.
د بغداد په غونډه کې د ایران استازیو د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو وړاندیزونه رد کړل او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د دوی غوښتنو ته دې ځواب ورکړي. وزه داسې ښکاري چې دواړه لوري د غونډې په دوهمه ورځ هم پر خپلو خبرو ټینګار کوي، خو د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا لا هم داسې نه ښکاري چې خبرې د ماتېدو په حال کې دي. د غونډې برخوالو خپلې خبرې څو ساعته نورې هم وځنډولې، ځکه چې د ریګ طوفان د بغداد هوایي ډګر تړلی دی. د ایران له ټینګار سره سم راتلونکې میاشت په جینوا کې د خبرو بل پړاو ومنل شو. د اسرائیل مشرانو پر دې خبرو انتقاد کړی دی او وایي چې په دې ډول ایران غواړي چې وخت تیر کړي. د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل دفاع وزیر یهود بارک وویل شای ایران خپل اتمی تاسیسات د ملګرو ملتو د څارونکو پر مخ پرانیسي، خو بیا هم د اسرائیل د پوځي برید امکانات باید رد نشي. د بغداد په خبرو کې د ایران د پلاوی مشر سید جلیلی د پنځشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې له مشر کاترین اشتن سره خبرې وکړې. د اشتن ویان مایک مان وویل دا خبرې جدي وي او څه پرمختګ پکې وشو.